द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مې اوریدونکو دا د وایس اف امریکا د ریډیو دا د شنبه ورځ کال 2018 د نومبر د میاشتې 15 نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوی دی د ماښام 6 بجې، په افغانستان کې د مازیګر 5 نیمې، او دلته په واشنگټن کې د سهار 9 بجې سوی دی. د وایس اف امریکا د ریډیو یو واسطه خبري خبرونه کې زیم ستاسو قربانه کلثوم کاکړ
او زاشفاق مومن
تاسو ته په خبرونه کې شراغ لاست ویو. تاسو لپاره تفصیلي خبرونه لرو، خو ول درته وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د امریکا پوځ تایید کړی چې د افغانستان د شمال ختیځ برخو لپاره د القاعده مشر فاروق القحطانی 13 میاشت د جنگي جازونو په بمباری کې وجلې دي.
میډیا راپورونه وایي ترکیه کې د ازادۍ وینا په اړه نړیوالې اندېښنې راپورته کولو په تور یو عدالت د اپوزیشن جمهوریت ورځپاڼیز کارکونکي او جرنالستانو د گرفتار کولو امر جاری کړی دی. ترکیه د پارلمان یو غړی وایي د خپل حق وینا کولو په سر دغه صحافیان نیول سوي.
Tamamen gazeteciliğin ve haber yapma hakkının, haber alma hakkının tutuklanması demek. Yargı ile yapılması demektir.
او امریکایان به د نهې په ورځ په 8 نومبر د ملک نوی صدر ټاکي، او دې وار د ملک اقتصاد او خارجه پالیسۍ تر ټولو مهمه موضوعګانې دي. خو څېړنې ښایي چې د ډیموکراټیک ګوند هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ ته به رای د دوی په شخصي رویه ورکول کیږي.
We got some good news this morning. Our economy created 161,000 jobs last month.
A Trump administration will stop the jobs from leaving America, believe me.
اوس د خبرونو تفصیل.
د امریکا په واسطه اتکړی دا چې د افغانستان د شمال ختیځ برخو لپاره د القاعده مشر فاروق القحطانی 13 میاشتې جنگي جازونو په بمباری کې وجلې دي. د امریکا د دفاع وزارت وایان پیټر کوک ویلي چې نوموړی یې د افغانستان په کونړ ولایت کې د اکتوبر په 23 نیټه په بمباری کې جنگي جازونو وجلې. د زیات کړه چې د بریدونه ښایي چې امریکا د ترخګرو نړیوال نیټورک ته ختمولو لپاره کلک ژمنې لري، کوم ترخګر چې خپل امریکا او د دوی ملګرو ملکونو باندې د حملو کوشش کوي. القحطانی د کال 2009 راهسې په افغانستان کې خپلې دندې ترسره کولې. هغلی پیټر کوک زیاته کړه چې د القاعده یو بل لیډر بلال الاوتیبی باندې هم جنگي جازونو بمباری کړي، خو معلوم نه ده چې هغه په دغه برید کې وجل شوی او کنه. نوموړی په افغانستان کې د القاعده د دویمې یا درېمې درجې مشر ګڼل کېده. یاد دی چې د افغانستان په کونړ ولایت کې 13 میاشت دوه ودانیو باندې امریکایي جنگي جازونو بمباری کړی و، او ویل شوی وو چې د القاعده مشران په دغه برید کې وجل شوي، خو تفصیل یې نو ښکاره شوی. د نامعلومه کسانو لخوا د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې لګول شوو بینرو باندې د پوځ مشر راحیل شریف نه غوښتنه شوې چې کال 2018 عمومي انتخابونو کې برخه واخلي. دا په داسې حال چې د جنرال راحیل شریف د څوکۍ موده په ختمېدو کې 4 ورځې پاتې دي. په لګول شوو بینرو کې د نوموړي د څوکۍ مودې د نه غځولو او د سرکاري نوکریو ختمېدو وروسته په سیاست کې د برخه اخستو موده د 2 کالو پر ځای تر 1 کال راکمولو غوښتنه هم شوې ده. د کومې سره چې به جنرال لاهل شریف کال 2013 کې کېدونکو ټاکنو کې د برخه اخستو جوګه شي. په لګول شوو بینرو کې په ملک کې سیاسي اختلافات د ختمولو خبره شوې. د جنرال لاهل شریف نه دا هم غوښته شوې دي چې سیاست کې شامل شي او د پوز او عام اولس ترمنز نه باوري ختم کړي. یاد دی چې د جولای په میاشت کې دا ډول بینر په اسلام آباد، راولپنډي او کراچۍ کې لګول شوی وي چې پکې د فوز مشر راحیل شریف څخه په خپل څوکۍ تر اوږدې مودې پورې د پاتې کېدو غوښتنه شوې وه. د دغه بینرو پر شا د پنجاب یو وړوکی سیاسي پارټي یاد کړل شوې وه.
د پاکستان قبایلی سیمې سویلي وزیرستان هیډ کوارټر وانا پر رستم بازار کې میرزا عالم په نوم لوی کاروباري مرکز د بیرته د 2 ورځو د بند پرانستل سوی. دغه مارکیټ د هغه وروسته بند کړل سوی وو چې 2 ورځې وړاندې فوزي کانوی باندې برید سوی چې پکې یو فوزي هم مړ سوی وو. راپورونه دي چې دغه مارکیټ د برید وروسته یې وران کړی چې په مارکیټ کې وسله ده. خود میرزا عالم انومی کاروباری مرکز مالک وزیر وای چې د غلطه وسله نه ده، باید د دې پلټنی د وسی. په دې اړه تفصيلات راکې عدنان بیٹنی.
د جنوبی وزیرستان مرکز وانکشه پنځه ورځې وروسته بیا مارکیټونه او بازارونه بیرته پرانستې کړي شوي. دا تر هغه وروسته تړل شوي وو چې پنځه ورځې وړاندې په وانه رستم بازار کې یوه چاودنه شوې وه، او په نتیجه کې یو پوځي افسر مړ او شپږ نور راژلي شوي وو. تېره ورځ راپورټونه راغلي وو چې پوځي سرتېرو په رستم بازار کې میرزالم نومي مارکیټ چې په سلو نزیرو دوکانونو مشتمل وو له باردي توکو سره الوسه فلی. پوځي سرچینو ټیوه راډیو ته ویلي وو په یاد مارکیټ کې د وسلې ذخیرې موجودې وې، خو د مارکیټ مالک علي وزیر دغه خبره ردوي او ویلي وو دغه پیښې د ښکارا پلټنې وسي. پولیټیکل انتظامیه ویلي وو پوځي چارواکو دغه ګام د قبایلي سیمو د اف سي آر قانون سره سم برابر د علاقایي ذمهداری په اساس پورته کړی. په جنوبي وزیرستان کې تندروي دغه پیښه په داسې حال رامخې ته سوې چې په قبایلي سیمو کښې د پوځي عملیات ترسره کېدو وروسته حکومتي چارواکي د وسلوالو د نیټورک تباه کولو دافه لري، او د عملیاتو ترسره کېدو وروسته په علاقه کښې د خلکو د اسانتیاو لپاره ترقۍ دعوې هم لري. خو د جنوبي وزیرستان واړه سیمې او آزاد خبریال نورعلي وزیر وایي په جنوبي وزیرستان واڼه کښې اوس هم ژوند د بندوبستي سیمو خلکو څخه نږدې 500 کاله وروسته پاتې شوی ده.
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د بلوچستان بولان مچ سیمه کې د پولیسو او امنیتي ځواکونو د عملیاتو په مهال درې ترهګر وژل سوي. د استخباراتي ادارې دا راپور چې په یو ځایي کور کې درې ترهګر پټ دي ځکه دغه عملیات ترسره کړل سوي. امنیتي ځواکونو وینا ده چې د ترهګرو څخه دوه توپنچې، یو اس ام جی او چاودېدونکي مواد ترلاسه سوي.
میډیایي راپورونه وایي ترکیه کې د آزادې وینا په اړه نړیوالې اندېښنې راپورته کولو په تور یو عدالت د اپوزیشن جمهوریت ورځپاڼې نهه کارکوونکي او جرنلسټان د ګرفتارولو امر جاري کړی دی. دا کسان یو هفته وړاندې نیول شوي وو. دوی کې د ملک وتلي صحافیان، د ورځپاڼې مدیر مراد سوبانکو، کارټونیسټ موسا کارډ او کالم لیکونکي کادری ګورسل شامل دي. په دوی تور دی چې د کورد وسلوالو سره یې اړیکې دي، او د جولای 15 نیټې کودتا کوشش کې یې هم لاس لاره. د جمعې په ورځ امریکا، فرانس، جرمني او برطانیې د کورد پلویانو په ګرفتارولو او په انټرنیټ بندیز باندې هم اندېښنې ښودلې وې. د دغې یو ورځ وړاندې د ترکیې درېیمې لوی سیاسي کورد پلوه پارټۍ یو شمېر پارلماني غړي نیول شوي وو. امریکایان به د نهې په ورځ د نومبر په 8 نیټه د ملک نوی صدر ټاکي، او دې وار د ملک اقتصاد او خارجه پالیسۍ تر ټولو مهمه موضوعګانې دي. خو څېړنې ښایي چې د ډیموکراتیک ګوند هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ ته به رای د دوی په شخصي رویه ورکول کېږي. د امریکا د پلټنو مرکزي ادارې FBI لخوا د میرمن هیلری کلینټن خارجه وزارت موده کې پټ لیږل شوو ایمیلونو د پلټنو موضوع پر برسېره کولو د ډونالډ ټرمپ تله درنه شوې ده، او په هیلری کلینټن د باور کوونکو شمېر کې لږ کمی راغلی دی. تېره ورځ ښاغلي ډونالډ ټرمپ په اریزونا او فینکس کې د کمپاین په وخت دغه موضوع په خپله وینا کې تر ټولو غټه سیاسي غلطي وبلله. په میامی فلوریډا کې د خپل کمپاین په وخت میرمن کلینټن د خپل حریف ډونالډ ټرمپ په رویه نیوکې وکړي. تر دې وخته د نظر پوښتنو تر مخه د ډیموکراتیک ګوند کاندیدا هیلری کلینټن لا هم په خپل حریف باندې بریالی ده. د عراق موسل ښار په ختیځ برخه کې د عراق خصوصي پوځ او وسلوالو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. په موسل ښار د داعش وسلوالو د قبضې ختمولو لپاره عملیات د تیرو څو ورځو راهیسې روان دي، او د ښار په ډیرو کلو عراقي پوځ کنټرول ترلاسه کړی دی. د موسل په سویل غربي برخه کې شیعه وسلوالو د داعش په اډو بمباري کړې ده. په دغه حق له منزه شهید تفصیل په خپل راپور کې د وایس آف امریکا په راپور کې وړاندې کوي.
د عراق موسل ښار په ختیځ سیمه کې نن د جمعې په ورځ د جهادي ډلو او عراقي ځواکونو ترمنځ درنې نښتې او جګړې شوې دي. دا په داسې حال رامخته کېږي چې د موسل ښار د داعش ډلې څخه بیرته د نیولو لپاره د امریکا په مشرۍ عملیات دوام لري. د داعش ډلې لخوا عراقي ځانګړي ځواکونه د سختې مبارزې سره مخ شوي کله چې هغوی هڅه کول ښار ته د ختیځ لوري څخه ورننوځي. ولسي وګړو ویلي په سیمه کې څو ساعتونو راهسې دوامداره جګړه روانه وه، او د ډزو غږونه یې هم اورېدل. د ترهګرۍ مخنیوي د څانګې ځواکونو په یو جاري شوي بیان کې اعلان کړ چې دوی توانېدلي د موصل ختیځ سیمې شپږ ولسوالۍ بیرته خپل تر ولکې لاندې راولي. که څه هم رویټرز خبري ادارې وویل چې دغه اعلان وروسته هم په سیمه کې د ډزو غږونه اورېدل کېدل. جنیوا کې د غونډې پر مهال د بشري حقونو یو لوړ پوړي کمشنر ویلي دي داعش وسلوالې ډلې ولسي وګړي موصل ښار ته په زوره لیږل، او د انساني ډال په شان یې ترېنه کار اخیسته. د بشري حقونو ویاندې روینا شمده سانی وویل چې تیره اونۍ داعش ډلې خپل 50 تنه غړي د غزلانی پوځي اډې کې د ډلې څخه د تیښتې په تور وژلې دي. او همداشان موصل کې د چهارشنبې په ورځ راپورونه ښایي چې شاوخوا 380 تنه ولسي وګړي د کوکجالی ښار ته څیرمه وژل شوي دي.
د انډونیشیا صدر سرشار جکارتا کې د مظاهرې له وجې د استرالیا دوره ملتوي کړې ده. د جمعې په ورځ په جکارتا کې د گورنر خلاف کېدونکې مظاهره په تشدد کې بدله شوې او د جګړې په مهال یو کس مړ او دولس ژوبل شوې. پولیس د مظاهره چنو په خلاف اوښکې بیونکې ګیس سره تیزی اوبه هم استعمال کړې وې. د یو اندازې تر مخه په مظاهره کې تر 50,000 زیات کسان شامل وو. دوی په گورنر بسو کې پر نامه الزام لګوي چې هغوی د خپل مخالفونو خلاف د قرآن آیات استعمال کړي چې په مبینه توګه د اسلام سپکاوی دی. گورنر بسو کې د خپل بیانونو په ضد بخښنه غوښتنې خو خلک دا غوښتنه کوي چې د انډونیشیا د مذهب د سپکاوي د سخت قانون لاندې د دوی گرفتار کړي. او د استرالیا په ملبن کې د بناګزینو د ځای کولو د یو تجویز خلاف او حق یې نن په سلګونو خلاف مظاهره کړي. د اسلام مخالفه ډلو مظاهره چانو وینا ده چې دوی د التهام شاوخوا کې د عراق او شام د یو سل شل کډوالو د آبادولو د منصوبې خلاف دي او د کډوالو مخالفو مظاهره کوونکي هم د غزې کې مظاهره کړې وه. د پناګزیرو عامي خلکو چې هم د دغې ډلې برخه وو رنګارنګ نقشې پورته کړې وې چې د التهام کډوالو ته شراغلاست وي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو واسطه خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د استودیو څخه درته وړاندې کوو. په خبرونه کې واس د لوبو خبرونه درته وړاندې کوو. تفصيلات راکول لازم شمکار وکیل خان استودیو ته راغلی دی. هر کله
مننه کلسم. قدرمنو اوریدونکو لوبو خبرونو کې د سویلي افریقا او استرالیا ترمنځ د ټیسټ سیریز د دریو میچونو چې کوم سیریز دی د مهال په پرت کې روان دی. د دې د نن ورځې یعنی درېم ورځې لوبه سرته رسیدلې. د دې تفصيلات به تاسو ترکو. نن د درېم ورځې لوبه کې سویلي افریقا د 390 رنزونو جوړولو سره شپږ وکټې پریوتې دي او د نن ورځې لوبه سرته رسیدلې. کدي میچ وروستي تفصيلات تاسو ترکو. نه هغه سداسې دی سویلي افریقا بنی اننگ کړو پړومبنی اننگ کې 220 رنزونه جوړ کړو. په دغه 220 رنزونو کې د ټولو زیات رنزونه جوړ کړو اغا سلور اتیا رنزونو کم چې کاک جوړ کړو او د دې سره سم بیا دغه شانتي و ډیر شو 15/14/15 دغه شانتي لوبغاړي اوټ شوی دی. 220 رنزونه پړومبنی اننگ کې جوړ کړو. د کومې په جواب کې چې استرالیا 240 رنزونه جوړ کړل. د دغه 240 رنزونو کې کوکت چې ټولو زیات رنزونه چې کم جوړ شي ونویو او دا وارنر جوړ کړو. بیا درش په تور بس مارش جوړ کړو. سلور باندې خواجه هم اوټ شویو او دغه شانتي سمیت په صفر باندې او وی شو 0-3-0 اتل سلور او دغه شانتي نور لوبغاړي اوټ شیو په دغه رنزونو باندې. د وکټو تک وکټ شي بالینګ تو کتی شي د استرالیا لخوا کله چې پړومبنی اننگ کې بالینګ کېدنو په دغه کې د ټولو زیاتې وکټې چې اغستل شوې وې هغه سټارک اغستې وې سلور وکټې وې. هیزل وډ درې وکټې اغستې وې. سیدل یو او دغه شانتي لاین دوه وکټې اغستې وې. بیا په هم د لومبی اننگ کې د استرالیا لخوا چې کوم بیټنګ شو 240 رنزونه شو په دغه کې د ټولو نه زیاتې وکټې چې اغستل شوې وې. د سویلي افریقا لخوا هغه فلندر اغستې وې سلور وکټې وې. ربا د دوه وکټې اغستې وې او مہاراج درې وکټې غسته وی. در نن ورځ چې کوم لوبه شوه درې مې ورځ لوبه شوه 390 رنزونه سویلي افریقا جوړ کړی دی. په دویم اننګ کې شپږ وکټې پریوتې دي. دا رنزونه چې کوم جوړ کړی نو دا 3.09 رنز پر اور یا د یو اور په حساب سره جوړ کړی شوی دی. د شپږ وکټو کې د استرالیا لخوا دوه وکټې د هیزل وډ او سیدل لخوا غسته لشي دي. سٹارک یو وکټه غسته دا مارش یو وکټه غسته. دا میچ د دې میچ کوم سیریز دی دا روان دی. د درې ورځې لوبه شوه د لومبنی ټیسټ میچ دی او دا د غربی استرالیا په کرکټ اسوسییشن گراوند پرت کې روان دي. چې څه هم تفصيلات راځي تاسو به خبر ساتو ډیو ریډیو سره اوسه.
قدرمن اردوونکو د ډیو رادیو مخمنۍ خبری خبرونې ته نه خپنې غوښته واشنگتن ډی سی نه غوږی. لومړی زو د افغانستان سرخار کابل ته چرته چې د امریکا پوز تایید کړی د افغانستان په شمال ختیځ برخو کې د القاعده مشر فاروق القحطانی تیر میاشت د امریکا جنگی جازونو په بمباری کې وجلې دي دغه خبره تایید کړي. په دغه باندې زموږ سره د ډیور ډیو خبريال حقمل روان نیخ باندې غټ ټلیفون د لارې د کابل څخه ملګری دي، تفصیل لغې نه اخلو. حقمل روان ستړي مشي.
ډېر مننه ستړي مشي تاسو هم خوروځنه
خوشاله اوسې. حقمل روان کله مړې راته د دې خبر تفصیل راکې چې دغه عملیات په کمزای کې شوی وو او د امریکا چارواکو یا دغه تل کې نړیوال عسکرو دغه د القاعده مشرانو وجنې په حق لبانې کابل کې څه ویلي دي او غي دغه خبره سمره د غسیمې په ګټه بولی.
په افغانستان کې خو ناټوز وکونو د دې خبرې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو په امریکا د امریکا دفاع وزارت پینټاګون د تیرې میاشتې په اکتوبر د 14 نیټې کې په کونړ ولایت کې د امریکا په ویلوټال وتک کې فاروق الکښتانی او د هغې بل مرګلی اتبي څه وشل کېدو پخلای وکړ او نن یې د پینټاګون د راپور له مخې په د فاروق الکښتانی د وژل کېدو تایید هم شوی دی. په دې غاړه افغان چارواکي هم د فاروق الکښتانی د وژل کېدو خبر تاییدوي او دوی په افغانستان کې د فاروق الکښتانی د وژل کېدل یو پرمختګ بولي، که څه هم دوی وایي چې په افغانستان کې اوس د القاعده شبکې ډله کمزوري شوې ده. خو دغه دوه چارواکي چې په کونړ ولایت کې د ځوانانو په جلبولو او همداشان د القاعده شبکې لپاره د مرکزونو په جوړولو بوخت وو، افغان چارواکي وایي چې دغه یو بله ضربه ده چې د القاعده شبکې ته ورکړه او دوی داسې وایي چې دغه دوه چارواکي چې د القاعده شبکې وو په کونړ ولایت کې اوسېدل، نو دوی وایي چې دغه اوس دوی د طالبانو سره د مرستو په کولو باندې هم بوخت وو چې د طالبانو سره مرستې وکړي. دوی په افغانستان کې د دغه دوو د القاعده د دغه دوو لوړپوړو چارواکو وژل کېدل په افغانستان کې یو پرمختګ بولي او دغه دوه چارواکي په افغانستان کې د وژل کېدو په اړه دوی خوشبيني ښایي او دوی وایي چې دغه د افغان ځواکونو او د افغان ځواکونو سره مرسته کوونکو ناټو یا امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی او دغه تایید افغان ځواکونه هم کوي.
بل حکمل روان کدا راته وي چې د کندوز ولایت د طالب وسلوالو او د افغان عسکرو ترمنځ دغه جګړه کم دی ته ورسېده چې په کومه کې 13 ورځې دوه ورځې وړاندې تر شپېتو پورې کسان وژل شوي چې په کې تر 150 وسلوال او د 150 عام خلکو د وژنې خبرونه هم مخې ته راغلي.
په کندوز ولایت کې خو د کندوز د ولایتي شورا د چارواکو له کوله چې هغوی په کندوز ولایت کې د خلکو استازي دي یا د خلکو له کوله دی په کندوز کې دوی وایي چې کندوز کې ښار کې جګړه نشته خو په نږدې څنډو کې جګړه اوس هم روانه ده. د دوی په خبرو دوی داسې وایي چې موږ د شپې خوبونه نه لرو، هره شپه د ډزو غږونه اورو، نو همدې عمله زموږ د خو آرام نشته. او چارواکي بیا په کندوز کې د آرامۍ او خلکو ته د ډاډ ورکولو خبرې کوي. کندوز کې جګړه 13 ورځې هم دی چې د هوایي ځواکونو له لوري په هغه کې د چارواکو هم د کندوز چارواکو هم دا تایید کړی ده چې په دغه کې 10 نفره ملکی وګړي وژل شوي دي. او چارواکي دا خبره کوي چې په کندوز کې جګړه نشته خو عوام وګړي بیا وایي چې موږ د جګړې له امله د شپې خوبونه نشو کولای. او د کندوز چارواکي دا هم مني چې د کندوز په ښار کې جګړه نشته خو په پرتو سیمو کې جګړه اوس هم روانه ده.
ډېر مننه حکمل ساسي،
کور ودان. ډېر مننه.
وایس اف امریکا دی ریډیو
استاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadewa.com.
ګر ګران او قدرمن اردوونکو تاسو د ډیو رادیو خبرونه ته غوږی ورزونی ویار ته چرته چې د ډیو رادیو څېړنکار پیر زبیر شاه صاحب موږ سره نه خپل ټلیفون د لارې ملګری دی او د غینه په افغانستان کې د طالب وسلوالو د القاعده مشرانو د وجنو او دغه تل کې د صلح چې کوم خبرې اترې د پیل کېدو امکانات دي یا کوم کوششونه روان دي په هغه حق لبندې څېړنه اخلو د هغه نظر اخلو. پیر زبیر شاه صاحب تاسو هر کله کوستړي مشي پیر زبیر شاه صاحب تاسو هر کله کو
جی په خیر
ډیر مننه. پیر زبیر شاه صاحب په داسې حال چې په افغانستان کې د روغې جوړې خبرې د پیل کېدو هڅې روانې دي او داسې قوي امکان څرګندېږي چې دغه خبره تر مخکې لاړې شي، د پاکستان لخوا طالبانو ته دا دړکې ورکول چې ګنې تاسې به د پاکستان نه اوویستی شئ که چېرته پاکستان ته په دغه خبرو اترو کې د رول مقنه ورکوئ یا پکې د دې د شاملولو کوم کوشش نه کوئ، بل خوا ته د القاعده دغه کسان په نن ورځ باندې تایید کول د امریکا لخوا چې د هغه دغه دوه مشران وجل شوي دي په کونړ کې، او د دې سره سم 13 ورځ د طالبانو ځینې مشران هم په قندوز کې وجل شوي دي، دغه حالات دغه واقعیت تاسو په کوم نظر ګوري؟ آیا دغه سومره د دغه سیمې د امنیت د ثبات اړخته د امنیت اړخته یو 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 مثبت ګامونه دي دغه سیزونه؟
جی دې کې خو دا دې چې کوم تاسو د تایید خبرو کې دوه کسان یا دیا کې خو یو کنفرم شوه دې چې کوم القاعده دې شمال مشرقي افغانستان مشر او تیرې میاشتې په نخښه کړو او اطلاعاتو چې مر شوه دې خو اوس چې کوم امریکای دفاع وزارت یې هغه کنفرم کړی دې، نو دا یو غټ هغه پدې دې چې دا کس مهم او د نه دا سرکاري چې القاعده اوس کمزور شوې ده، د نه مخکې هم ډېر دوی مرګونه شوي دي، اسامه بن لادن نیول شوی دی او مړ شو، خو دې سره سره دا ښکاري چې القاعده اوس هم په افغانستان کې شته او داسې کسان چې کوم ډېر مهم دي هغه اوس هم هلته مشته دي، سپیشلي په دا کونړ په علاقه کې دلته دوی د پاکستاني تحرګر لکه لشکرې طیبه سره ملګري دي او په دې علاقې کې دي، نو یو خدا شهکاری چې دا خبرم ده چې کدی ټارګټ شو خو سره سره دام کاری چې کسان وسم شته 15 کال دا جنگ چې شروع دی په افغانستان کې دې باوجود دا کسان اوس پورې موجود دي او عملیات کوي، او نور چې کوم دې امن خبر ده نو کې خو څنګه تاسو چې پاکستان د لکی ور کړی دي، خو په کار دا چې پاکستان دا سد لکی ور کړی وي یا کسان نیولې وي چې کوم خبرو ته نه کېدی او وی افغان حکومت حواله کړی وي، خو دلته خو پاکستان دا کوشش ته چې کوم افغانستان مستقبل دی یا افغانستان مستقبل حق له خبرې چې پاکستان کردار خامخای او یو اهم کردار یې پکې، او د دې علاوه دا ښکاری چې پاکستان او افغان طالبانو هغه یو بل سره مینه او هغه تعلق دومره نه دی پاتې، دواړه په یو بل باندې ضرورت دی هغه وجنا یو بل سپورټ کوي او کدا ضرورت نه وي نو دوی به یو بل سره مست نه کوله، او دا ښکاری چې د نظام ثابتېږي چې افغانستان کې اوس حالات بدل دي، افغانستان کې اوس نور ګروپونه هم دي چې کوم افغان طالبانو همره مهمه دي، نو اوس موږ پورې امن خبره ده اوس پورې خو لا خبرې دي، مونږ وینو روان وخت کې پاکستان څه کردار دی، آیا پاکستان دا کسان واقعي دسی او کدسی نو څه پې کوي، دوی افغان حکومت ته ورکوي او یا جیل زندان کې ساتل کې څنګه دوی ملا برادر اوس پورې ساتل دي نور کسان نیولې دي خو هغه افغان حکومت ته ورنه کړی شو، نو مونږ وینو دا روان میاشتو کې چې دې نه څه جوړېږي.
ډېره مننه پیر زبیر شاه صاحب تاسو
ډېره مننه.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه لید عوام لري، د حکومت د پاکستان د حکومت دا داوی چې د ترهګرو ډلو مالی مرستې بندي کړې دي او خو بیا وس هم د خزانه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې غونډه شوې وه او دوی ویل دي چې د ترګرو د مالی مرستو لپاره ګامونه پورته کړي دي خو په دې لړ کې تر واسه نه دي کړل شوی. تفصيلات راکړي اورنګزیب خان په راپور کې.
د پاکستان حکومت بیا بیا دا دعوی کوي د ترهګر ډلو مالی مرستې او دراوړو د پاره یې یو شمېر ګامونه پورته کړي دي، خو پاکستان کې اوس هم د ترهګرۍ لوی پیښو پس د پښتنې پورته شوې دي اخر څنګه د ترهګر لوی کاروایو د پاره رقم ترلاسه کړي. تیر ورځو خزانه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې ترهګر ډلو ته رقم او دراوړو په حق لا یو غونډه هم شوې وه او د غونډې ته حکومتي چارواکو ویلي وو ترهګر ډلو ته غیر قانوني توګه د رقم ترسیل او دراوړو د پاره یو شمېر ګامونه پورته کړي شوی دي چې پکې سخت قانون هم شامل دي. د غشن پاکستان کې بانکونو سارنه کیږي او شکمن بانک خاته یا اکاونټس مکمل پړتال هم کیږي. تیر کال هم نومبر په میاشت کې د پاکستان پارلیمان د غیر قانوني رقم ترسیل او درولو قانون کې سخت ترمیمونه منزور کړي وو او مقصد یې دا وو د ترهګر ډلو مالی مرستې د درولې شي. د غشن مرکزی یا سټیټ بینک هم ټول بینکونو او مالیاتي ادارو ته په دې حق له سخت قاعده او ضابطه جاری کړې وې، خو ماهرین وایي د پاکستان حکومت ټول زور په روایتي توګه رقم ترسیل او درولو باندې راوړی دی، یعنی یوازې د بینکونو د لارې رقم ترسیل باندې نظر ساتي، خو دا ترهګر ډلې د بینکونو پر ځای غیر روایتي طریقو یعنی هونډې یا حوالې له ذریعې رقم ترلاسه کوي او داسې هم کیږي چې نورو هیوادونو او یا بیا پاکستان دننه یا چندې په شکل کې رقم غونډوي. په دې حق لا یو قانوني ماهر نور عالم خان وایي ترهګر ډلو سره رقم وصولول ډېرې لارې دي او دوی ترهګر ډلو مالی مرستو لارې تړلو حکومتي هڅې ناکافي ګرځولې دي. نور عالم خان وایي
د پیسو یو دې ته بل دې ته ترسیل چي دي کنه هغه خو چې دې چې کم پر ریکارډ وي هغه باندې خو ته چې دې قوانینو ته جوړول شي چې دا کنټرول کړی شي، خو زمونږ په دې هغه کې چې دې پاکستان کې دا ترانزیکشن چې دې زیات تر چې دې په نورو طریقو سره کیږي چې هغه طریقې چې دې هغه رجسٹرډ نه دي، یعنی د هغه ریکارډ وغیرہ نه وي، نو هغه د وجه نه چې دې باندې دې چې خپل یو کلو سٹیٹ بینک سره چې په کنسلټیشن باندې د دې قانون سازی هغه کلا بیا منی لانډرینګ ایکټ 13 وباسلو، نو هغه خو په هغه شی باندې کیږي چې کم شی چې دې اوس په بینک کې چې دې ایکسا پیسې تا سره یا ترانزیکشن کیږي نو هغه روکتام د پاره چې دې هغه رجسٹر یو کې کم دا شیوی چی دا حوالو پا طریقے سرا یا پا نورو طریقو سرا کی گی ال تاکی چی دے شی ورکڑی شی دل تاکی اگر چی یا دا اگر شیپ چینج شی وفاقی حکومت پا دے کی کامیاب شی وینے دے چی دا غلو یا دا اگر خلکو چی کم چی دے فائننشلی ٹرانزیکشن آیا دہشتگر جانو دا پارا کئی یا بلچا دا پارا کئی اگر دا پارا چی دے
تیر کال امریکې کې یو پاکستانی تن الطاف خانانی په دې تور نیول شوی وو چې غیر قانوني توګه د ترهګر ډلو مالی مرستې کولې او حواله یا هونډې کاروبار کې ککړ وو. الطاف خانانی کپنی چې نوم یې خانانی او کالیا وو نږدې شپږ کاله وړاندې پاکستان کې بند کړی شوی وو. د پېښور صرافا بازار ترڅنګ کراچۍ لاهور راولپنډي او دغه شن نورو لوی ښارونو کې د حواله یا هونډې کاروبار کوونکي په ښکاره دفترونه لري او رقم غیر قانوني ترسیل کوي، خو پاکستان حکومت ټول زور د بینکونو سره نه باندې ساتلې دي او غیر روایتي توګه رقم ترسیل او درولو کې تر اوسه سه حکومتي ګام نه ښکاره شوی. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
تاسو وایس اف امریکا ډیو ریډیو اورئ. واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
د وایس اف امریکا دی ریډیو دا یو را بیا د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. خپل غوښ سي د خبرونو سټکو ته
د امریکا په اوستاید کړي چې د افغانستان د شمال ختیځ برخو لپاره د القاعده مشر فاروق القحطانی یې 13 میاشتې جنگي جازونو په بمباری کې وجلې دي.
میډیایي راپورونه وایي ترکیه کې د ازادۍ وینا په اړه نړیوال اندېښنې راپورته کولو په تور یو عدالت د اپوزیشن جمهوریت ورځپاڼیز کارکوونکي او جرنلستانو د گرفتار کولو امر جاری کړی دی. ترکیه د پارلمان یو غړی وایي د خپل حق وینا کولو په سر دغه صحافیان نیول شوي.
Tamamen gazeteciliğin ve haber yapma hakkının, haber alma hakkının tutuklanması demektir. Yargı ile yapılması demektir.
او امریکایان به د نهې په ورځ د نومبر په اتمه نیټه د ملک نوې صدر ټاکي دی. وار د ملک اقتصاد او خارجه پالیسۍ تر ټولو مهمه موضوعګانې دي، خو څېړنې ښایي چې د ډیموکراتیک ګوند هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ ته به رایې د دوی په شخصي رویه ورکول کېږي.
We got some good news this morning. Our economy created 161,000 jobs last month.
A Trump administration will stop the jobs from leaving America, believe me.
او اوس د خبرونو تفصیل.
د امریکا په اوستاید کړي چې د افغانستان د شمال ختیځ برخو لپاره د القاعده مشر فاروق القحطانی یې 13 میاشتې جنگي جازونو په بمباری کې وجلې دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي پیټر کوک ویلی نوموړی یې د افغانستان په کونړ ولایت کې د اکتوبر په 28مه نیټه په بمباری کې جنگي جازونو وجلې. د زیاته کړه چې د بریدونه ښایي چې امریکا د ترخګرو نړیوال نیټورک ختمولو لپاره کلکې ژمنې لري، کوم ترخګر چې خپل امریکا او د دوی ملګرو ملکونو باندې حملو کوشش کوي. القحطانی د کال 2009 راهیسې په افغانستان کې خپلې دندې ترسره کولې. هغلی پیټر کوک زیاته کړه چې د القاعده یو بل لیډر بلال العتیبی باندې هم جنگي جازونو بمباري کړي، خو معلوم نه ده چې هغه په دغه برید کې وژل شوی او کنه. نوموړی په افغانستان کې د القاعده د دویم یا درېیم درجې مشر ګڼل کېده. یاد دی وی چې د افغانستان په کونړ ولایت کې 13 میاشتې دوه ودانیو باندې امریکایي جنگي جازونو بمباري کړې وه، او ویل شوی وو چې د القاعده مشران په دغه برید کې وژل شوي، خو تفصیل یې ښکاره نه وو. د نامعلومه کسانو لخوا د پاکستان په راولپنډۍ ښار کې لګول شوو بینرو باندې د پوز مشر راحیل شریف نه غوښتنه شوې چې کال 2018 عمومي انتخابونو کې برخه واخلي. دا په داسې حال چې د جنرال راحیل شریف د څوکۍ موده په ختمېدو کې 4 ورځې پاتې دي. په لګول شوو بینرو کې د نوموړي د څوکۍ مودې د نه غځولو او د سرکاري نوکرۍ ختمېدو وروسته په سیاست کې د برخه اخستلو موده د دوو کالو پر ځای تر یو کال کمولو غوښتنه شوې ده. د کومې سره چې به جنرال لاهل شریف کال 2013 کې کېدونکو ټاکنو کې د برخه اخستو جوګه شي. په لګول شوو بینرو کې په ملک کې سیاسي اختلافات د ختمولو خبره هم شوې. د جنرال لاهل شریف نه دا هم غوښته شوې دي چې سیاست کې شامل شي او د پوز او عام ولس ترمنځ ناباوري ختمه کړي. یاد دی چې د جولای په میاشته کې دا ډول بینر په اسلام آباد، راولپنډۍ او په کراچۍ ښارونو کې لګول شوې وي چې پکې د پوز مشر لاهل شریف نه پخپله څوکۍ تر اوږدې وخت پورې د پاتې په خپل څوکۍ تر اوږدې وخت پورې د پاتې کېدو غوښتنه شوې وه. د دغه بینرو پر شا د پنجاب یو وړوکې سیاسي جماعت لاس لري.
د پاکستان قبایلی سیمې سویلي وزیرستان هیډ کوارټر وانا پر رستم بازار کې میرزا عالم په نوم لوی کاروباري مرکز بیرته د 15 ورځو د بند وروسته پرانستل شوی. دغه مارکیټ د هغه وروسته بند کړل شوی چې څو ورځې وړاندې فوزي خانوای باندې برید شوی وو چې پکې یو فوزي مړ شوی وو. راپورونه دي چې دغه مارکیټ د برید وروسته وران کړل شوی چې په مارکیټ کې وسله ده. خو د میرزا عالم نومي کاروباري مرکز مالک وزیر وایي چې دغلته وسله نه وه، باید د دې پلټنې ته وسی. واخوا د بلوچستان بولان مچ سیمه کې د پولیسو او امنیتي ځواکونو د عملیاتو په مهال درې ترهګر وژل شوي.
میډیا راپورونه وایي ترکیه کې د آزاد وینا په اړه نړیوال اندېښنې راپورته کولو پر تور یو عدالت د اپوزیشن جمهوریت ورځپاڼې نه کارکوونکي او جرنلستان د گرفتارولو امر جاری کړی دی. دا کسان یو هفته وړاندې نیول شوي وو. دوی کې د ملک وتلي صحافیان، د ورځپاڼې مدیر مراد سوبانکو، کارټونیست موسا کارټ او کالم لیکونکی قادری ګورسل شامل دي. په دوی تور ده چې د کورد وسلوالو سره یې اړیکې دي او د جولای 15 نیټې کودتا کوشش کې یې لاس لاره. د جمعې په ورځ امریکا، فرانس، جرمني او برتانیې د کورد پلویانو په گرفتارولو او په انټرنیټ بندیز باندې اندېښنې ښودلې وې. د دغې یو ورځ وړاندې د ترکیې درېیمې لوی سیاسي کورد پلو پارټۍ یو شمېر پارلماني غړي نیول شوي وو. امریکایان به د نهې په ورځ د نومبر په اتمه نیټه د ملک نوې صدر ټاکي، او دې وار ملک
کې اقتصاد او خارجه پالیسۍ تر ټولو مهمه موضوعګانې دي. خو سړنې ښایي چې د ډیموکراتیک ګوند هیلری کلینټن او د ریپبلیکن ګوند ډونالډ ټرمپ ته به رای د دوی په شخصي رویه ورکول کیږي.
د انډونیشیا صدر سرشار جکارتا کې د مظاهره لوجې د استرالیا دوره ملتوي کړې ده. د جمعې پر ورځ په جکارتا کې د گورنر خلاف کېدونکو مظاهره په تشدد کې بدله شوې چې په جګړه کې یو کس مړ او دولس ژوبل شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د نامعلومه کسانو لخوا د پاکستان پر اولپنډی خار کې لګول شوو بینر باندې د پوز مشر راحیل شریف څخه غوښتنه شوې چې کال 2013 عمومي انتخابونو کې برخه واخلي. دا په داسې حال چې د جنرال راحیل شریف د څوکۍ موده په ختمېدو کې څو ورځې پاتې دي. په دغه ډول وړو خبريال پیر ولایت شاه نور تفصیل د اسلام آباد څخه په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان منتخب حکومت او طاقتور فوج تر منځ راپورته شوې تناو پترس کې یو ځل بیا د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف په حق کې بینرې لګېدلې دي چې پکې د فوج د سرلخکر نه په سیاست کې د برخه اخیستلو غوښتنه شوې ده. بلخوا سیاستمداران د دغه بینرو لګېدل د ملکی آئین او جمهوري نظام په ضد سازش بلي. او د واکمن مسلم لیگ نواز گوند اتحادی پختونخوا ملی عوامی پارٹی سینیٹر عثمان کاکڑ وای چې هر څوک پویږي چې دا بینر د چا په اشارو لګی. د پایا تخت اسلام آباد سره لګیدلې پینډه خر په دې حواله سره هم ډیر مهمه ده چې دې خر کې د فوج مرکز جی ایچ کیو موجود دی. د خالی په روز د خر په لوی بازار کې ځای په ځای د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف په حق کې بینر لګولې شوې دي چې پکې د فوج سرلخکر نه ملکی سیاست او پر راتلونکي کال 2013 انتخاباتو کې د برخه اغیستلو غوښتنه نشوي ده. د پاکستان شخصي ټلویزیون چینلو باندې د دغه بینرو عکسونه خودلی کیږي چې د یو غیر معروف تنظیم مشر شیخ امجد لخوا لګولې شوې دي. او د بینرو کې د حکومت نه دا غوښتنه شوې ده چې د یو سرکاري ملازم باندې د ریټایر کېدلو نه پس ملکی سیاست کې تر دوه کالو میاده پورې بندیز قانون د ختم کړي شي. د فوج د سرلخکر په حق کې لګېدلو بینرو کې د ملک سیاسي ګوندونو په کردار هم ټکونه شوي دي او د سیاسي پارټیانو کړو وړو ملک کې د اړیګړي خورولو سبب ګرځولې شوې دي. دا بینر په یو داسې محل لګېدلې دي چې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان کې چاپ شوی یو رپورټ په سر د ملک طاقتور فوج او مرکزی حکومت تر منځ ښکاره تناو په لیدو کې راځي. او بل دا چې د جنرال راحیل شریف د ملازمت میاد هم د روانې میاشتې په 28مه نیټه پای ته رسي. مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند اتحاد د جماعت پختونخوا ملی عوامی پارٹی د فوج د سرلخکر په حق کې د بینرو لګیدل د جمهوریت نظام خلاف سازش بلی. ډیو ریډیو سره خبرو کې د ګوند سره تعلق لرونکي د سنټ غړی عثمان کاکړ وای چې په دې خبره ار څوک پویږي چې دا بینر د چا په وینا باندې لګی.
بل نو دا هم د چیف صاحب عظیم واری چورې چې د خپل د خبرې نوټس واخی ور خبرې په کار کې صفاوسی سیموسی او څو چې د انتظار سیاست کې هغه د چر معلوم دی اور اگر څوک را پاری څوک را پورته کی دین چار چا صد پانا ګور دغه ساده خبره د عدد د نتیجه هم ولس دار افتاد د خلکو ته څوک ویج د بینر زول لګوي هغه تاسو سره دی دا ټیک نه دی دا تاسو تر ټولو غلط دی او په کار دا دی چې چا باره کې دا بینر د ګیره اوس وای
د نړیوال د هم بل یو غیر معروف سیاسي تنظیم موو ان پاکستان د ملک پلویو خارونه کې د جنرال راحیل شریف په حق کې د سونو پښمیره کې بینر لګولې وی چې پکې د فوج د سرلخکر نه د ملک واک په خپل لاسو کې د غستلو غوښتنه شوې و او د دې روستو حکومت د دغه تنظیم مشر گرفتار کړو خو بیا عدالت دې په ضمانت خوشی کړو. د ملک تر ټولو لوی حکومت مخالفه پیپلز ګوند هم د جنرال راحیل شریف د ملازمت میاد غزولو مخالفت کوي او د ګوند دریز د چې راحیل شریف ته په میاد پوره کېدلو ریټایر کېدل پکار دي. د فوج تعلقات عامه څنګه پخلی کوي چې جنرال راحیل شریف به د خپل ملازمت میاد په پوره کېدلو خپل سوکې پرېږدي او هغه د دې میاد غزولو خواهش نه لري. خو ورسره د آی ایس پی آر مشر جنرال عاصم سلیم باجوه دا ویل هم ضروري ګڼي چې که په دې اړه څه پرمختګ وشو نو د هغې نه به کام خبرولی شي. بلخوا مرکزی حکومت د راحیل شریف د ملازمت میاد غزولو یا د بل یو جرنیل په دغه منصب باندې د ټاکلو په معامله د ګنګسۍ ښکار لګي او څېړونکي وایي چې د راحیل شریف د ملازمت میاد پوره کېدو کې صرف درویش ورځې پاتې دي چې وزیر اعظم نواز شریف لا تر اوسه پورې دا فیصله نشي کولی چې راحیل شریف ملازمت میاد وغځوي او که بل یو جرنیل د فوج سرلخکر جوړ کړي. پیرولایت شاه وایس آف امریکا ڈی ریڈیو اسلام آباد.
خدر منور دن خود وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو یہ واسا تا خبری خبرونه لیا دوام لري. خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه اوري او یو راپور سی د اروپای اتحاد یو وفد پاکستان ته راغلی او په پاکستان کې د چارواکو سره د لیدو کاتو په وخت په پاکستان زور راوستلی چې د ماشومانو باندې د مشکت اخیستو په لړ کې د کلک ګامونه پورته کړي. تفصیلات راکړي احسان محمد خان په راپور کې.
د یورپی یونین دغه وفد چې په پاکستان د هغه قانونونو عملی کولو غږ کړي کوم چې د ماشومانو د مشکت یا ماشومانو د حقونو په لړ کې جوړ کړی شوی دی. یورپی یونین چې پاکستان ته د خپل ځنې پیداواري سیزونو اروپایي هیوادونو ته د تجارت لپاره د رسولو رعایتي لار ورکړي، خو دغه وفد څرګنده کړي پاکستان دې په سختۍ سره هغه قانونونه عملی کړي کوم چې ماشومان د مشکت څخه محفوظه او د تعلیم موقع ورته ورکولی شي. د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو سازمانونه وایي پاکستان یو داسې هیواد دی چېرته چې ریاست لخوا قانونونه او ادارې خو موجود دي، ولې په دغه ډول جوړ قانون عملي کولو کې کوم پرمختګ نه دی کړی. هم د دې وجې په 2013 د نړیوالې ادارې ایلو راپور سرګندوي پاکستان په نړۍ کې دریم هغه هیواد دی چېرته چې د مشکت یا کارکونکو ماشومان شمیره تر ټولو زیاته ده. پاکستان چې خپلې په دې اړه قامی سروې په 1999 کې ترسره کړې، خو د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو عمران ټکر وای په دغه سروې کې قبایلی سیمې او هغه کاروباري زیونه چې د حکومت سره رجستر شوی نه وو دغه نو شامل کړي شوی. نوموړي زیاته کړه د اتلسم آئینی بدلون 15A ماده تعلیم د هر ماشوم بنیادی حق او د صوبایي حکومت ذمہواری ګرځولې، خو خیبر پختونخوا چرته چې د ماشومانو مشکات تر ټولو سیوا ده په دغه صوبه کې کوم قانون سازی تر دې دمه نه ده شوی.
مختلف ادارے ایٹمی طاقت سدے کی سراؤنڈ ڈیولپ کنٹریز کی بنگلہ دیش سر مکو نیپال سر اکو سری لنکا سر اکو نو حالات ډېر زیات د چایلډ لیبر په حواله باندې تسلی بخش نه دي. تعلیم یو واحد هتیار دی چې هغه چایلډ لیبر چې ختمول شي که فرض کړه فری اینڈ کمپلسری شي.
د 1999 قامی سروې تر مخه چې 3.5 لکه ماشومان مشکت کوونکی دي چې په دغه کې 11 لکه یوازې په خیبر پښتونخوا کې خودلې شوی وو. د ماشومانو د حفاظت لپاره کارکونکو سازمانونو تازه راپورونه وایي چې د 40 کلونو تیرېدو وروسته د غشمیره نور هم اوچته شوی او د پښتنو په سیمه د ناقلارۍ له وجې د غشمیره د برغې څخه هم زیاته شوی. په پاکستان کې چې ماشومانو د حقونو لپاره د ماشومانو د حفاظت د انصاف او قانون د بشري حقوقو د سماجی خېګړې د تعلیم بیت المال او زکات او اوشر په نامه یو شمیر حکومتي ادارې کار کوي، د چا چې دغه بنیادی ذمہواری ده چې ماشومانو حفاظت مالی مرسته او تعلیم ورته ورکړي. د دې سره سره د 1915 او د 1996 او 2010 کې جوړ شوی قانونونه هم موجود دي، خو د مدني ټولنې فعال غړي سند وړوای ریاست او د ریاست د غیداری خپل اساسي ذمہوارو لوریتا کوم پام نه دی ور کړی.
زمونږ المیا دا ده چې زمونږ فوکس چې کوم دی زمونږ د ریاست هغه په نور ور داسې مسلو کې دي چې هغه نه دا د هومن رائټس هغه د مشمانو دي که هغه خزو دي ایون که هغه د سرو دي هغه ته ډیر زیاته پاتې شي ودي. ز خپل ریاست خپل انیشیټیو خو بالکل نه نش برابر دي. التا مصیبت زمونږ دا دی چې دلته که سو کرام شي نو څنګه زمونږ په یو داسې خطرناک لوبا کې ځانونه نباسلې دي او په دغه ټکی یو مداسه ماحول مونږ جوړ کړل دي چې مونږ غواړي زړی ته د شک په نظر باندې ګورو. دا نړیواله سیف دی چیلډرن او سیف دی چیلډرن خالي زمونږ په صوبه باندې کړی دي نور په ټول دینو کې هغه اوس نو او د دې نه علاوه که نور داسې د چایلډ پروټیکشن د پرا یا نور هغه د پرن ته کار کول ډیر زیات ګران
دي. د ماشومانو د مشکت په اړه بیا لبیل غیر سرکاري شمیرې وای اوس په پاکستان کې مجموعي توګه 1.5 کروڑ لکنه زیات د 15 کلونو نه تر تر اتل سوکلونو ماشومان مشکت تر سره کوي. په دغه مشکت کې د کورونو دننه کار، په دکانونو او هوټلو کې، په کارخانو او بټو کې د مشکت بیلابیل قسمونه شامل دي. ځنې راپورونه وایي په خاریو کې د ماشومانو د مشکت شمیره تر ټولو سیوا ده، او د قالین سازۍ یا کورونو دننه زیاته شمیره د کم عمره جینکو ده. ماهران وایي د ماشومانو څخه د مشکت کولو یوه لویه وجه دغه ماشومانو ته کمه معاوضه او یا خوراک او جامو په بدل کار اغیستل دي، کوم چې د لوی عمر مزدورانو په مقابله کې ډیر وړیا ګڼل شي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
د پاکستان قبایلی سیمه خیبر ایجنسی افغانستان پولی ته څېلمه په دغلته یو ځای کې د ډیور ډیو خبریال ابراهیم شینواری ناست او د هغه مزدورانو سره خبرې اترې کوي، کوم مزدوران چې افغانستان ته د اوړېدو کوشش کوي او په افغانستان کې د مزدورۍ لپاره ځي، او دغه جمرو تحصیل کې ناست مزدوران د خپل مشکلاتو په حق لبانې د ابراهیم شینواری صاحب سره خبر اترې کوي. راځي چې دغه وورو.
ګران اردوونکو، زدا محل د خیبر جسې جمهور تحصیل په لوی سړک په غاړه باندې د هغه پاکستانی مزدورکارانو سره ناست يم څوک چې په افغانستان کې د خښتو په بټیو کارونه کوي. دا مزدورکاران چې دوی په ګرمینو په موسم کې په افغانستان کې ژمي کې دوی واپس راځي، خو دوی دغه تګ راتګ څنګه کوي؟ آیا دوی ته څه مشکل شته که نشته؟ او ولې دوی افغانستان لذي؟ ولې دغه خپل دا کارونه په پاکستان کې نه کوي؟ دوی بازي ملګري دلته ناستي، زیارت ګل ما سره ناستي. زیارت ګل کدار ته چې دا څه نظام دی ستاسو والا افغانستان تګ راتګ کله ځای کله راځي او بیا آیا دلته څه کارونه نشته؟
کارونه هلته ستا مزدوریان هلته ډېرې کمې دي. هلته موږ دي مزدوریان خو زمونږ کله زور ارزو کانونه هلته ماغه حکومت هم تنګي پیسې رانه په دې مالو په خپل مالو باندې اخلي. چې دلته راوړو نو د سیاست هم ګټلي، هلته راوړو دوی ټولې په دې مالو باندې واخلي. هلته عمران په لار کې اخلي، دلته عمران په لارو کې اخلي.
علم خان را سره موجود. علم خان، تاسو سره تقریبا زه ګورم چې تر پندو شپې ته کوڅه ډله چې د دې څوک د کوم علاقو سیدونکو دي؟
دا تر سدیم شته، مردانم شته، پیخورم شته، دې علاقو دي.
نو علم خان، تاسو ویل چې مونږ په ګرمیانو کې افغانستان ته ځو، یخنیانو کې واپس راځو، دلته داسې معاش ذریعہ نشته چې دلته تاسو کار وکړئ؟
ګرمۍ ذریعہ نشته، نور کارونه خډیر دي. د ګرمۍ ذریعہ دلته نشته، دلته خدای څخه کار چې درې ورځې کار کوي، به ډاکټر لذي 500 روپۍ به ډراپ کړي. هم مسلمانان دي.
خپله نه جوړ وختونه کې پاکستان حکومت ترخم په پوله باندې تک را تک د پاره اسناد ضروری ګرځولې دي. نو تاسو چې ځای راځي، تاسو سره اسناد شته
نشته؟ شته، کارونه شته. پاکستاني کارونه دي، پاکستاني په خبرو دي.
الته تاسو سره د افغانستان د حکومت، د افغانستان د خلکو، د عسکرو وضع څنګه ده؟
خلک قسم دي، عسکر لیک په ابول کوي، خو بس هغه دغه بانه ونیسې چې دلته په پېښور چې مونږ پولیس پاتې بج، نو بس هغه بدل ده.
افغانانو مونږ سره هغه مرسته لکه څنګه چې دلته ناسته پاسته ده، منډه تړله، مړه ژوندی هم هغه تګ را تګ ده. مونږ ته یو خوانم سختي ستا نه، مطلب چا تکلیف ستا نه، د حکومت خوانه. علم خان، په معاش کې په څومره چې د ورځې یا د میاشتې یا د هفتې پیسې چې تاسو ګټئ، څومره فرق دی پاکستان افغانستان؟
شته فرق، شته، نیم په نیمه فرق ده. چې دلته زر ګټو، هلته دوه زره ګټو.
بیا په ژمي کې څه گزارئ؟
ژمي کې دلته به بټو کې کار کوو.
تاسو یې په کوم ځای کار کوئ؟
کابل د سوس کې کار کوو، د سوس ولسوالۍ ورته هلته کار کوو.
او د دې نه علاوه د افغانستان په نورو برخو کې پاکستانیان شته؟
ډېر دي، خو بس موږ نورو برخو کې نه ځو، دغه ځای ته ځو، بس نه خپل کار کوو، بیا راځو بس.
او تاسو واستوګنه اوسېدل ټول یو ځای؟
نه، درې څلور کې ډلې دي، دا بیل بیل اوسېږي، شپږ شپږ لس لس دغه شان دي.
اوس چې تاسو په تورخم باندې راکې وتئ، نو څه مشکل خو نه؟
مشکل دغه چې په غر رالو، بس خاصدارو کم دي کې نو پیسې راکوه.
تاسو خو تاسو سره اسناد لرئ؟ نو بیا
اسناد لرئ؟ بس اسونو اسونو اسناد نشته، مرکه دې پرمټ نشته، لکه موږ مزدوري لته دې دا رېډي پرمټ ته دغه وګوره، رېډي سره نه یې خیر سوداګر یو.
نو بس بے والا پیسے خبر نشته تجارت دے پار راول خو میں مزدور کر یو دلتا نو بوتلی دیو بے واپس مرا واستل
زیارت گل جمع راغی اوڑی کی بیسا تابعشت چ بیا بزے
او انشاءاللہ بالکل مستور تا تابع ز بخپل د افغانستان یم زمل ته وسیګه ما دال کار کرم ته ما ناس تفاست زوند مل ته کوم جمع اوڑ هلته زوند کوم زمای دلتا زوند کوم
نه نه چت افغانستان بهل ته څنګه راغلی واپس
سلام د خپل مال سره راغلم پر رسپت رالم اور رسپت خودلتم چل کی خوڑل کی یوال تم خوڑل کی
دا وانن چ وباس یو دا غوس راسنال ته شته بس گزارا کی
دا بڑا گزارا کوم ذکر کوتا کر دروا روان بس زمبا پر خر گاڑی کے کوج بار بار کم زمبا
علم خان دا ستاسو رشکم دیکم گور دی زوانان لکان دی گنم نو دا غدلت ته نور روزگار وسیری نشتا
یار بس دلتم دا بٹو کار نہ کول التا می کینو بس التا لگا گرمی نہ بچی تک مزدوری سما دا
خبر من نہ بات من بس بری پوری
دا خبر نہ لو
مہربانی جی ابراہیم شنوار وائس آف امریکہ ڈیوا ریڈیو جمرود خیبر ایجنسی
پختو دیوا خبرونه اوري
اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو واسطه خبری خبرونه لیا دوام لري د پاکستان قبایلی سیمه سویلی وزیرستان هډ کوارټر وانا پرستم بازار کې مرزا عالم په نوم لوی کاروباری مرکز بیرته د 15 ورځو د بندیز وروسته پرانستل شوی. تفصيلات عدنان بیٹنی په راپور کې راکوي.
د جنوبی وزیرستان مرکز وانک شپ 15 ورځې وروسته بیا مارکیټونه او بازارونه بیرته پرانستل کړي شوی. دا تر هغه وروسته تړل شوی و چې 15 ورځې وړاندې په وانه رستم بازار کې یو چاودنه شوی و او په نتیجه کې یو فوزی افسر مړ او شپږ نور راجلی شوی و. تیر ورځ راپورټونه راغلي وو چې فوزی سرتیرو په رستم بازار کې میرزا لم نومي مارکیټ چې په سلو نظر دکانونو مشتمل و له باردي توکو سره الوسه فلای. فوزی سرچینو ډی رادیو ته ویلي وو په یاد مارکیټ کې د وسلې ذخیره موجود وي. خو د مارکیټ مالک علي وزیر دغه خبره ردوي او ویلي وو دغه پیښه د ښکارا پلټنه وسی. پولیټیکل انتظامیه ویلي وو فوزی چرواکو دغه ګام د قبایلي سیمو د اف سی آر قانون سره سم برابر د علاقایي ذمہداري په اساس پورته کړی. په جنوبي وزیرستان کې تندروي دغه پیښه په داسې حال را مخه تسوي چې په قبایلي سیمه کې د پوځي عملیات تر سره کېدو وروسته حکومتي چارواکي د وسلوال د نتورک تباه کولو دا فلري او د عملیات تر سره کېدو وروسته په علاقې کې د خلکو د اسانتیاو لپاره ترکه ادارې هم لري. خو د جنوبي وزیرستان واړه سیمه او آزاد خبريال نورالي وزیر وایي په جنوبي وزیرستان واړه کې اوس هم ژوند د بندوبستي سیمه خلکو څخه نږدې 500 کلو وروسته پاتې شوی دی.
اوس هم په واړه کې داسې ژوند کوو لکه مونږ چې ډېر کله یې تروش کړه مخه چې کوم پاکستان خلکو کول نو مونږ پاکستان پا نور علاقے کے خان کے پیخاور کے اسلام آباد کے پدا سے نظر گوری شدا خود اگر خال کر اگلی دی اس نہ خبر ہے خال کر اگلے دے تو مونگا ڈیر لیمٹ اور ڈیر محدود جوان تیرا ہو مونگا ڈیر پتیار کے وہ سے گو
دے. جنوبی وزیرستان میں چرما با اس سے دن کے مسا وزیر ڈیو ریڈیو او ٹی وی تا حال تیرا ولو پو وقت اوہل چے جوان خوش دے. خو پا جنوبی وزیرستان پا وانک شے بشر وجنے دا انڈسٹری شکل اختیار کھڑائی زیادہ کڑا چے لوجہ اقتصادی وضعیت هم لاندې را غورځېدلې او په تعلیمي معیار هم سخت بدې اغیزې کړې دي.
جنوبی وزیرستان کې نه روډ شته نه بجلی شته نه هسپتال شته نه سکولونه شته. دغه شنې چې موږ تکیم جوړ کړی وي هغه واپس دی ډېر خړان کړل وس چکیم ځین څومره باش دی په کې فوج وخت راي دی د عمل شو له وخت راي دی سهولت خو پرېږده د ژوندۍ چې کوم مختری ته څه شي ضرورت څه دي ضرورت موږ نه دی پیرا خو بس هغه قبایل دي چې د یو په وینه باندې بیا دی د فارن اڅه اډ یوسف کتب هغه دی د وخلی او مطلب میشته چې کوم د څه فیسیلیټیشن نه رسکوي پوری چې خلیم دای په خپل هم ځکه باندې پرېږ دی همیشه کې مخپله خوره د پاکې میشته وخت راي پرېږ دی چې همیش څومره هم کا بیکورد وخت راي دی کا څه قسم هم دی چې خالي خو هغه ټینشن خو نه ورته.
د جنوبي وزیرستان په وانه بازار کې یو دکاندار کرم وزیر او ویل نن په بازار کې لړد ډیر د خلکو غړو کړو او مارکیټونو او بازارونو پرانستې کړي شوی دی. خو زیاته کړه تر شي 15 ورځې راسي د کړکېجنو حالات په وجه د کروڑو روپۍ له تاوان سره مخامخ شوی.
کاروبار دلته بالکل ختم شوی دی. بهر گئی چې ورځې کلا کرفیو وي
کلا بازور بند شوی وی کلا په وجر وتلی وی نو د دغه وجه نه خلک ډېر متاثر شوی دی.
د موسمیاتو ماهرین وایي چې خیبر پختونخوا کې پراتلونکو دوو میاشتو کې هم باران اونشه نو دغلته کې اوچکالی او بیماری سیوا کېدی شي. په دغه حق له دې وړې خبريال لیاز حسین نور تفصیل په خپل لاپور کې وړاندې کړي.
په خیبر پختونخوا کې د موسم ماهرین یې سرګندوي چې که پراتلونکو دوو میاشتو کې بارانونه اونشول نو د ملک د نورو برخو په شان خیبر پختونخوا به هم خشکسالی سره مخ شي چې نیخ په نیغه اثرات کې د زراعتو په پیداوار باندې پریوزي. او د طب د ماهرینو وینا ده چې د سوکړې په وجه باندې په هسپتالونو کې د مری سینې او ساده ناروغو په مریضانو کې هم اضافه مخې ته راځي. په دې حقله په مردان ضلع کې د تحصیل هیډکوارټر هسپتال مشر ډاکټر عبدالوهاب ډیو ریډیو سره د خبرو په مهال وایي چې د بارانونو د نشوالي په وجه باندې په چار پیچل کې خچن والی راغلی دی.
په وجه دا ده چې تلته کې دومره زیات پولوشن دی چې زمونږ انوایرنمنت چې دی چې کوم ابو هوا ده هغه انتهایی خراب شوې ده. زړه مریضانو هغه خو په ډېر په تکلیف کې دي. بلکې زمونږ په کیجوالټی کې تقریبا پرون نو نه کیس داسې راغلی وو د بوډاګانو بوډاګانو چې هغې ته سا لنډی وو هغې بیا موږ په انکوبیټر باندې واچول. او ماشومان خاص کر د دې نه سفر شوي دي او کم خلک چې روزګار خلک دي یا کم بازارونو ته ځي یا څه ته ځي نو ټول سور تروت یعنی مرۍ چې خرابې دي چا مرۍ او
سیڑنی وایی چی پا پاکستان کی اویا پیسد خلق د زراعت سره تړلې دي او زیات تر ازمکا پا بارانی اوبو باندې پسلونه پیدا کوي. ماهرین وایی چی د نومبر پا آخر کې بعد د ربی د پسل یعنی د غنمو د کروندې په کار باندې لاس پوری شي. خو کچری بارانونه اونشي نو د غلل مز مکه بعد د کروندې نه رستو پاتې شي. په پاکستان کې دوه غټ د اوبو بندونه تربیلا او منګلر ډیم کې د اوبو دراج مکی دو غټه ذریعہ بارانونه دي چې پکې د 1200 فوټه نوخله تر 1500 فوټه پورې اوبو جمع کیږي او دغه اوبو بیا ورستو د بجلی نه علاوه د اوبو خور د پاره هم په استعمال کې راوستي شي. زمیداران یې سرګندوي چې پراتون کې وخت کې زیات نقصان د غنمو فصل تر رسیدي شي.
موسمیاتي تبدیلو چې کوم دلې روان دي نو دغه اثرات زمونږ په دې علاقه باندې او خصوصا په دې ریجن باندې چې کوم دی نو چې زمونږ د ریجن پکې شامل دي هغه باندې ډېر زیات دي. او د ټول نه لوی اثر چې د بارانونو د نشوالي د وجې بنیادي خو د غنمو د کار وخت دی او زمونږ زیات ځمکې چې کوم دی نو د بدقسمتۍ خبره دا ده چې باراني ځمکې دي او مونږ د قدرت د باران په تمه باندې موسمیات والا کوم پیشنګوي کړی دی چې هر لاره چې جنوري پورې به همدغه موسم برقرار وي نو یقینا چې د هغه ځمکو ته چې کومې ته مونږ د باراني ځمکې وایو د وچې ځمکې وایو زمونږ په صوبه په دې ټول ملک او ریجن کې ډېر زیات دي. یقینا چې په هغه باندې به دا غیر ډېر لوی اثر وي او دې سره سره چې کوم دی نو په نورو پښتنو باندې دلته کې چې کوم کنيري ځمکې دي نو په هغه باندې چې کوم دی نو لکه د نيري د اوبو باندې هغه څه فصل نه کیږي چې څنګه د قدرتي یا په باران باندې کیږي.
په پاکستان کې په مجموعي توګه د شپېتو نه تر اویا فیصد پورې بارانونه کیږي خو د تیر کال راهیسې د ملک په مختلفو برخو کې د دیرشو نه تر شپېته فیصد پورې بارانونه شوي دي چې نیخ په نیغه اثر یې په انساني صحت باندې هم پریوزي. په دې حقله د خیبر پښتونخوا د موسمیاتو د محکمې مشر مشتاق علي شاوایي چې په راتلونکي دوه میاشتو کې د بارانونو کېدو هیڅ امکان نشته او ملک سوکړې طرف ته روان دی.
ملکنډ او هزاره ډیویژن کې خدا یونیو مې حکومت یې راښودي چې هم داسې خال خال بارانونه شي. پاتې شو پېښور او لاندې ڈویژن کی سمرے میں دل آ گئی کہ کب پورے بارہ میں دیکھے اور رسول کے وقت کے ہم دیر غیر یقینی صورت حال دے دے روان دو میچ دیر کم چار فیصدی کی بارن پتہ اور دو درے میچ کے چیلنج کو پاتی دا مپخل کو نہیں با بالکل خوشخالی طرف تر روان دی وقت خل کا دیر ازم کے دن میں لل لگا اور غیب غنم کرو لے تیار دی چڑا شوا باج رسوا داس نہ ہم تو بارن پر ڈیپینڈ کئی ہوا کی دا دوڑا اور دا نور کیمیکل کی کم کاربن پارٹیکل چې دی نایټروجنس پارٹیکل چې کوم دی نقصان دی روان دي چې دا به موږ ته صحت ډېر مسلې جوړې دا روان دي.
یاد دی چې د پاکستان جنوبی برخې سن او بلوچستان صوبه کې د وړاندې د اوبو د کمی ستونزې را پیخه ده او د ماهرینو په وینا نور څوکړه به په دغه سیمو باندې بد اثرات پرې باسي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.